باز هم یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه انترنت هم بشنوید، azadiradio.com، azadiradio.org.
سهار اته بجې دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې یو ساته خبرونه اوریدو ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې لا هم دوام لري، او راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي څیرو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند څخه د بیلیدو پریکړه کړې. د هر څه وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تا هم د خبرونو سرلیکونه. یو نوی راپور ښیي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه امریکایانو ته غلط معلومات ورکړي دي. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ شي، او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. واشنگتن پوست راسپانې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښایي سپینه ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبره افشا شوې ده چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې $1 تریلیون لګښت پرې شوی، نوره نو د ګټلو نه ده. د واشنگتن پوست راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼو لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او یادداشتونو پر بنسټ چې د افغانستان په جګړه کې مستقیمه ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو په اساس برابر شوي دي. په راپور کې شاوخوا 400 کسانو چې په مسایلو کې مستقیمه ونډه درلوده د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ، د اغیزمن افغان ځواک د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر هڅو انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا زړه دی د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ، او ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه ژر پای ته ورسیږي. خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وای سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی، خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه وره شي. تمه ده چې د پی ام اس په نوم د جاپانۍ خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه ترسره شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او چې وروسته یې ساه ورکړه. د ناکامورا مړی د شنبه په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولېږدول شو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مشري کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې په روانه اونۍ کې د خپل یو برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دواړو هیوادونو د شنبې په ورځ د یو بل بندیان ژو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ تحصیل دی، له ایرانی ساینس پو مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې و د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د حکومت د ویان علی ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزدنیاکوف پرون دوشنبه په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسی ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي. ډاډه یو چې روسی ورزشکاران به په هغه ډله کې وي چې د روسیې د اولمپیک کمیټه یې جوړوي او د توکیو اولمپیک لوبو ته به ولاړ شي. موږ تر وسې وسې هڅه کوو. ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسي لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټول دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسي لوبغاړي او چارواکي د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. او تمه ده چې 34 کلنه سانا مارین به نن د فنلند د صدراعظمې په توګه د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او د نړۍ تر ټولو ځوانه مشربوي. مارین د ترانسپورت پخوانی وزیره او د سوسیال ډیموکرات ګوند له جګپړو چارواکو څخه ده. هغې د یک شنبه په ورځ د فنلند د صدراعظمۍ مقام خپل کړ. میرمن مارین به له څلورو نورو هغو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت مشري وکړي چې د ټولو مشرانې ښځې دي او درې تنه یې شاوخوا 30 کلنې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. نن د ډسمبر 10 نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې بشري حقونه لا هم تر پښو لاندې کیږي. د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغل مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه سرغړونې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوه دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانی اوس موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانی نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. د موري تیر مشام لازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چا ته ویل کېږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوی ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي شخصیتونو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب څخه د بیلیدو پریکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د سولې د علی شورا غړی دی او د اسلامي ګوند له مطرح پخوانی شخصیتونو څخه ګڼل کیږي، وایي دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه یې کړې ده. ښاغلي وقات تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیل خبره تایید کړه او وی ویل
500 په حدود کې افغانستان شمول دی سوابق لري، په جهاد کې پاتې شوی دی، په سوله کې کار کړی دی، په خپلو سیمو کې مطرح دی او د ډېر اوږده انتظار نه وروسته دا د سرنوشت او مطرح صاحب جناب سره رابطه یا چلن دروازې بندې وي. دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلن دپاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګه یو موقت جریان
خلاره واچو. خغلی وقات زیات تکړه چې د دې موقت جریان د کرنلارې او مشرتابه په اړه یو پلاوی ته دند سپارل شوې ده او پریکړې به راتلونکو اونۍ اعلان شي. خغلی وقات دا د کوم شخص پر وړاندې منفی حرکت نه، بلکې داس یو پروګرام وباله چې د پوینا په افغانستان کې د خپلو خدماتو او فعالیتونو له ملت سره د خواخوږی خودلو او د فرصت د لاسترولن لپاره یو ادرس ولري. په هغه لست کې چې د ځینو خبريالانو له خوا خبر شوی، د فاروق ورداک، جمعه خان همدرد او محمد الماس زاهد په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه هم شته چې د محل د دولت برحاله غړي دي. که دا راپورونه تایید شي نو داسې ویل کیږي چې ښایي ښاغلي حکمتیار ته د مشهورو سیاستوالو له ډلې یوازې محدود کسان ورپاتې شي او تقریبا ټول د هغه کسان هغه مشهورې څیرې او شخصیتونه دي چې مخکې تر دې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي هغه مهم د موجودیت اساسي تیری جوړاو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز ادبی پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد، د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر دیرشو پاڼو زیات دی ویل سوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې یې پرمختګ کړی خو داسې نه وه او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلې د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړپوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې د افغانستان 43 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلی چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنګټن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلې د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هیواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري. د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنګټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې دا کړی چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپاني خبرونې اساهي شیمبون په افغانستان کې د وجل سوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبې په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. درو اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې ښایي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې تراهې سوې وه. خو ویې ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم تلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد بصوري کین مودم شم د خپل قد بصوري کین مودم شم
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
پزرپانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه به کور او رکسان په وکونج کې غونج منځ ناستو
او په ورخمین خیال کې به یو ډیکلمه شوی نظم واوري. د غلستاین او غندنه نکوم مشکلات نوایم د کندی مور لوپټن نان زرو د یتیم سیری گریوان نو وړاندې کو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د خپل قد په سیوري کې نه مو د مشم په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبي او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاض تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیا رغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500,000 افغانیو په لګښت مرمت او بیا رغول کیږي. د دغو آبدو د بیا رغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا د دغو پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکي او فني کسانو ته ورکړي چې دغه آبدي د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدي ثبت شوي دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدي ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. پورستی او سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناشته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهن محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شو. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالې او شاعرې نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 20 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یو وشتي ادبي او فرهنګي، اولسي د ماشومانو ادبيات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبيات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته څو ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخاد ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړی. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله یم چې د ریاض تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکیمات مخکې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړی وي او هغه ته مې د لیک ور سپارلی وي. پر حال که د ریاض تسنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نورې خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خوا بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راځه په دغه برخه یو غږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخاد د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاض تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر، لیکوال او نقادو د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدل شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم په خوا هم لوسته او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لې ول لفسر لوبي کوي چې له هرې خوا یې خس سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوی ملغلری په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی، د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلی زخوا په پام کې نیولی، او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت ورسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقۍ ته هم پام کوي، او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي، او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه ووایم. پریزاده زړه مې چویلې استرابه، پریزاده زړه مې چویلې استرابه، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابه. پریزاده که زه دا واری ویده شم، هیڅ یو شور به میرا ویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي، او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي، او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقۍ ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقۍ وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي، او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوي شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی، او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي، او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي، او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله یوې خوا په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړی، له بله خوا یې د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړی، او دا یې د بریالۍ شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلی شو. له بلې خوا، راغلمه او بیا په بله ووتمه، دا چې لخپل کفن څو څو زله وتمه. دیونو بوټو راته هر لار راوخودله، زه په تپوس تپوس له دې ځنګله وتمه. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله وتمه. اروخت شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی، او همدا ده چې د خپل شعر لوستي نور ته آسان کړی، او په چپیس خجی سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی، او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخواله ښودلی. هیله دي نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه معنی اخیز شول، ستا له شونډو راپرېوتې غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر و، او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه ووایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سهار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره. یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي، نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي. یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان نه پونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو. او یا یخې شپې د ډسمبر واورې بادونه زړونه ریژي، که د شګو قمرونه د خپل قط په سیوري کینم او دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. دا هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډیرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي، او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده، او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي، او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنی لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي، او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګویه انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي، او د خوشحال د قلم رنګ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه. او یا خاورې په خوشحال نولی ښه پښتونولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پو، او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین، او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یادو یاد کړو، او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی، او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتن و. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی، او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مین و، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان و، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبن کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان و. هغه رحمان د ټولنیز ژوند ژواک دی و ښه لارښوون کې په توګه هم یاد کړی، او هغه ته یې ګڼ شعرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوئ رحمان ملنګ، بس عزیز خانی کوئ. یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقي کوله، خلکو پیسې ګټلې موږه شاعري کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکرۍ ژوند دی و، تسنیمه موږه د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غږیږو، د هغه بیډ نمبر 28 کچيري ولولو، نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و. دای په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نصر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم د میته نه پریږدي. د ترکیبونو، عبارات او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي، او څومره چې بیډ نمبر 28 لولی او پای ته رسیږي، ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي، او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویلی شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یوه ځانګړي سبت څښتن، شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه، بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودوم را هم نه، چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه. یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي، نتیجه خو د عشق صنعت په کار ده.
خش پی دسمبر 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 یا خش پی دسمبر واوری بادونا یا خش پی دسمبر واوری بدون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر 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 یخش پید دسمبر واوری بادون زلو نری جی کد شگو کمرون زلو نری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر دسمبر دپلی چومد چای خی سرون 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 مبا وجنی هم داخل محبتون مبا وجنی هم داخل محبتون زڑو نری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحی لا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے ارمان کبھی کرو دپ چاپ سے ارمان کبھی کرونا سنری جی کد شگو کمرونا یخش پید دسمبر 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 دخپل قد سوری کی نمو دماشم دخپل قطب سوری کی نمو دماشم دخپل قطب سوری کی نمو دماشم دخپل قطب سوری کی نمو دماشم بتسنیم نیشت دونو احسانون بتسنیم نیشت دونو احسانون زلو نریجی کد شگو کمرون زلو نریجی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادون یخش پید دسمبر سمبل واوری بادون زونری جی کد شگو کمرون زونری جی کد شگو کمرون یخش بید دسم
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکو طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کوم ودان چې بیا مخ خپل قیمتي وخت مو تراک پوښتنه هم دا کوم چې په کله کې موږ د شاعرۍ بحث کوو ځینې هغه شاعري چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي ځینې بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسو خپل برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعري چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت متر څه دی
په حقیقت کې دغه دواړه ډول شاعري چې دا د انساني عواطفو اظهار دی ځنې وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شیر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاس مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعري کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی هغه ک عرفانی مسایل دي هغه ک ټولنیز دي هغه ک اخلاقی مسایل دي خو یوه داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړان دي نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي بلوری که د خاص او یا د خواص او شاعری بیا مونږ ګورو په هدا کې هم لکه څنګه چې دغه د ډول شاعر لنور او شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي د شیر رنگ د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي ک استعاری راوړي ک تشبیهات راوړي دا سوي چې ډیر په د پوري تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبا یا د مسایل سره هغه ډول چلن یا له هغه د کتنه په هغه رنگ نوي نو دلته بیا دا شاعر د عوامو لکچی جدا کیږي د خواصو کچتا د دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې چې مونږ په داوام او د خاصو شی خواصو شاعری بیلولې شو
خو پښتنه کوم خاطر تاسو خپل خبره بشپړ کړئ زه بیا پښتنه کوم
ولې د دې تر شا ځین نور عوامل هم شته بل خصوص کله چې مونږ د شیر اروایی څېړنه کوو اروایی جاج اخلو په هغه محل کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواص شاعر دی ولې یو شاعر د عوام دی یا ولې ژبه چې دا هر سړی پې پوهیږي عموما د شیر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړی دی چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده په د عوامو شاعري کې چیرته موږ چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي. ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواص ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي کنه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویل هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي او یو هنري توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي. یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنا نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی لدی هنري توکو نه بربنډي. ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبي او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خو زیاته د تخیل پکې
یو څه د کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکره
او کوه مکره د بل سره کړه
دا څه خبرې کوي د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه ده
خدا د دنیا
چې توخه ده دوبا. نو په دغه سه مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي ځکه دا واقعیتونه دي دا د سیستم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځانو کې دی زی لري.
ها زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري یعنی د ټولنې د امر روان سره د څومره اړیکې لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی دی د امر روان ځان سره پورته کول شي کنه او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پاتې کیږي؟
د شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټیسیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري. هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري وې تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکړي بلکې اماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو نووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوی شاعري کړی دا د هغه ځای په خپل وخت کې غوم په هغه اندازې نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته نو ځکه د هغه دور د خلکو د پاره هغه د ډېری پاملرنې وړ وړ نه ګرځي ولی انده کې به ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر هم دا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه لوپالي لوړی کی. هغه شاعران چې امیانه شاعري کوي یا د عوامو د پاره شاعري کوي نو هغوی زیاتره بیا داسې چې نوی ذوق نو ورکې دا ذوق هم داسې ده چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي. نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې هغه نه پاتې کیږي او ویلې ته هم دغه چې هغه نوی څه د نوی بل زمانه د پاره نه لري بیا هغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي هغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړي غوی د پاره نوی مواد دغه کړي نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی.
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندۍ پاتې کې دی شاید عوامو د پاره که د خواصو لپاره کومه یعنی ژوندۍ څومره اوږد د کوم یوې ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کې دلو کمنګه دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو، فکر کوم دا معیار نه ده، ځکه خواص هم شاید د ډیره محدوده حلقه شي. ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي، هغه یو ځانګړی مفکوره لري، دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري، نو هغه په نورو خلکو کې نه، شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه، نو بیا هغه شعری ذهن ونه لري. فکر کوم چې د ډیر دا پدی باندې پدی پورې تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعری څومره چانس لري، یا څومره نخې نخانې پدی کې دي. موږ ډیر ولس شاعران لرو اوس هم ژوندي دي، ډیر وخت په تیر شو ژوندي پدی معنا چې یعنی اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنی تاسې مثال د ملنګ جان شو، علی حیدر جوشی شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده، بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته، ځکه دا غي په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندې ساتي. ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي.
ډیر مننه ژوند اوس. نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه راړو. په نننۍ زرپانه کې به د ژوندانه د یو نوی سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښپا کې للی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په حاضر کې لګیدلې شمې. یوا شمال پوکړې د بلې رڼا غځولې. دې شار ته تیر ژمی هم راغلی وم. هغه مهال چې لسروي سکو سوم، نوې ماښام وو، نوې واور ورېده. دا سر په لار کې واورې سار کړم، ورونو نه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګریټو دکان. دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تیر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست و. تیر ژمی هم دلته خلک وو. دوی لا ژوندي دي؟ سړونه دي وژلې؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خلاچا
شاعری د بیلا بیلو محسوس او غیر محسوس حالات زیږنده ده. د ورېښمین خیال په ننانې برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو. زه د یو خړکلی بی وسه شاعر، بس یو قلم او یو مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای یې وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم. وطن ته نه ګورمه، حالات هم نه څېړمه، وژنې نه غندمه، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کوم، یوازې زه یم او بېوسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچیړمه، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړمه، د یو چا مینه ډیره وستایمه، په درنو کاڼو هم وتلمه، له هر څه پاک یې کړم، په فای وستایمه، جفای لرې کړمه. خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم، د خپل وران او بربادی مینې شیر کی کیسه وکړمه، ډیر راته واه واه وکړي. د شابسی پیغام راولیږي چې شعر دل درد ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې ته یې لیکې، واه یو ځل بیا ووایا. دا نو څه شعر، څه شاعری شو، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادی مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو بس له ډېره سوچه، خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړې، یا زما د زړه زخمونه تشلی دلی بنکڑا قربان شم لگے شم ما دخ پلو ستر گو تو ارکڑا ددی غرنو پدغو گڑنگو نو کے میں خورکڑا
آزادی راڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio.
ساعت 9 صبح